شمال کې د اسرایلی پاوز پر پوسټو د بی پلوټ الوتکو بریدونه کړي. حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف تر سره شوي چې د یافتا اډې په سیمه کې د اسرایلو افسران او عسکر په نښه کړي. د اسرایلو پاوز پرون په یو بیان کې ویلي خاورې ته نږدې یو شمېر مشکوک هوایي توکي کشف او له منځه وړي، خو ځینې یې په ځمکه لګېدلي چې له امله یې لږ څه زیان رسېدلی. اسرایلي پاوز ویلي په ځواب کې جنګي الوتکو د لبنان په ختیځ او لویدیځ کې هدفونه په نښه کړل. د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې د اسرایلي پاوز او حزب الله وسلوالو ترمنس پر لپسې نښتې شوي. پر رفح ښار کې د اسرایلي ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوی چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو ته نږدې شوي دي. د حماس یو جګپوړي چارواکي د سېشنبې په ورځ فرانس پرس اژانس ته ویلي د فلسطیني ډلې یو پلاوی به د اوربند خبرو لپاره قاهرې ته ولاړ شي او خبرداری ورکړ چې دا به د اسرایلو لپاره وروستی چانس وي چې خپل یرغمل شوي کسان خوشي کړي. دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه وکړه دا هم ویل دا ښایي د ژوندي اسرایلي بندیانو د ستنولو وروستی چانس وي.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
یو سلو ودیش فارسی کسی او دوش پیتا پشتو کسی مطلعه.
لدی لندو کیسو څخه د اکرم عثمان د ادبی فستیوال جایزې ته کیسې غوړه شوې. د جایزو په اړه مې د استاد منلي نظر اخیسته.
د جایزو لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کیږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی.
لنډه کیسه هم لرو.
خرمایو رشتانې پر څټ ګګر پراته ول. سم دستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او نجلۍ شاوخوا په ځیر کتل.
د شیر پاړه د پانتون له استاد لال پاچا اسمن سره شخېدلې.
دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شمیرې
او د انزورګر شاعر عمان نیازی غزل لري.
چلتاي کومه تما د ناز کیږي نو هغه بیا د ګل په آواز کیږي.
دا اکرم عثمان د څلورم ادبی فستیوال لوري د افغان کیسلیکوالو د سشکل جایزې اعلان شوې. د فردا فرهنګي کلوب هر کال د می په څلورم د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د وی غونډې پر مهال د پښتو او دري ژبو د لنډو داستانونو ګټونکو ته د داستان لیکونکو ارواشات اکرم عثمان په نوم جایزې ورکوي. د اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ د غونډې پر مهال د پښتو برخې د دریو ګټونکو نومونه په ډاګه شول.
د پښتو برخې لومړی مقام ګټونکي رڼا زرمتۍ، اثر آسیا او شینو. د پښتو برخې دوهم مقام ګټونکي نازو پسرلی، اثر خاوره. د پښتو برخې دریم مقام ګټونکی احمدشاه فراز، اثر ایدام.
په دری برخه کې د کیسلیکوال حسین حیدر بیگی کیسه ته لومړی، رامین رازق پور ته دوهمه او دریمه جایزه دوه ښځینه لیکوالو فاطمه خاوري او زینب اخلاقی ته اختصاص شو. د اکرم عثمان په نوم د داستان د جایزې له څلورو کلونو راهیسې د غونډې پر مهال اعلانې شي. په دې غونډه کې په سویډن کې میشت یو شمېر افغان لیکوال همداراز د یو شمېر نور اروپایي هیوادو میشت افغانان او حتی د لرې سیمو ځینې کیسه لیکوال برخه اخلي. ځینې ایراني لیکوال او ځینې سویډنیان هم کله ناکله په دې غونډو کې ګډون کوي. دې غونډې ته کیسه لیکوال د ایمیل له لارې خپلې کیسې استوي. بیا د فردا بنسټ مسؤلین د دې کیسو له ډلې ځینې کیسې د سیالي وړ نه ګڼي او هغه کیسې چې شی ورته ښکاري هغه داورانو ته سپاري چې سشکالي په دواړو ژبو پښتو او دري کې شپږ داوران لرل. په لومړۍ مرحله کې کتونکو یو شمېر کیسې چې د لیکوالو نوم نه و ورباندې لیکل شوی دوهم پړاو ته معرفي کړي او د دوهمې مرحلې کتونکو بیا درې کیسې انتخاب کړي. د دوو کیسو په سر هم د لیکوال نوم نه و لیکل شوی، یوازې شمېرې لیکل شوی وي. د داستان د جایزو غوره کول د لیکوال د کیسې له مخې خورا سخت دي او که چیرته کتونکی پلاوی یو کیسه لیکوال د دې لپاره انتخاب کړي چې نوی راټوکېدلی ګل دی، نو د تکړه استادانو له کیسو سره به څه کوي؟ بل لورته که د پخو لیکوالو کیسو ته جایزه ورکړي د ځوانانو حق به نه وي خوړل شوی؟ دا هم سوال دی چې کله په درو جایزو کې یو ځوان غوره کیشي نو څرنګه ممکنه ده چې استاد لیکوال ته داور دوهمه یا دریمه جایزه ورکړي؟ د جایزو تر ورکړې پورې د استاد منلې نظر در سره شریکوو چې دی هم په دې باور دی چې دا کار آسانه نه دی.
غوره کول پر صورت سخت دي کله چې څوک د یوې جایزې لپاره بیا د یوې جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي طبعا انتخاب آسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محافلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پوښتنه دا هم ده چې آیا تر دې غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه. پوښتنه دا چې آیا دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي، مګر کېدای شي چې تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوي وي یا موږ نه رسېدلي.
د اکرم عثمان د جایزو بنسټ په 2019 کال کې په پلازمینه سټاکهولم کې کېښودل شو، خو د کورونا وبا له امله یې غونډې وځنډېدې. همغه و چې په 2022 کې لومړۍ غونډه جوړه شوه. رحیم غفوري د دې بنسټ له مؤسسینو څخه دی. له دوی څخه به واورو چې د ارواښاد اکرم عثمان د څلورمې دورې د جایزو مقایسه که دوی له تیرو دریو دورو سره وکړي نظر به یې څه وي، یعنې څه تغییر پکې راغلی؟
په دې دوره کې خوشبختانه داسې وسو چې هغه ګډونوالي چې په دې دوره کې خپل داستانونه یا استولې مېرمنو ډېر دی پوچي، نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای و. یو فرقې دا و، او بل فرقې تعداد د داستانونو و چې دا کال موږ درلود. یو سلو اووه دېرش فارسي کیسې او دوه شپېته پښتو کیسې مو ترلاسه کړې چې ډېر د افتخار ځای و. یعنی په مقایسه چې وګورو د اول کال تقریبا دېرش داستانونه دغونه راورسېدې، بیا دوه کال پنځوس تانې مثلا، هغه چې ډېر کار مو وکړ پنځوس تانې ته ورسېد. او په دې کال کې موږ وکولای شوای چې ډېر تکړه داوران ولرو. هر کال دغسې وو، مګر په دې کال کې مثلا تعداد ډېر.
تاسو داورانو ته اشاره وکړه، ستاسو داوران چې د کیسو لیکوالو خبر هم نوي، لیکن په مجموع کې هغه لیکوال چې تازه کار نوي او پاخه استادان وي د داستان، ممکن داوران د هغوی کیسې وپیژني، لیکن په ورته وخت کې د داورانو کار سخت نه دی؟ ځکه چې یو داور به غواړي چې یو تازه کار لیکوال یا لیکوال ته جایزه ورکړي، او په ورته وخت کې د پاخه عمر د لیکوال حق خوړل کیږي، او که تازه کار لیکوال ته لومړی جایزه ورکړي نو پاخه لیکوال ته که دومه جایزه ورکوي بیا ممکن منصرف شي چې راځه د بیخي له جایزې بهر کا. فکر نه کوي چې دغه د جایزې ورکړي کې نور بهتري هم پکار ده؟
تاسو ډېر پر اساسي ټکو باندې اشاره وکړي چې موږ هم دغه سي او د اول کال کې، دوهم کال کې، او دریم کال کې هم دغه سي. مثلا زه پوهېدم چې یعنی لیکوال څوک دی، او دا لیکوال زه پیژنم، د لیکوال کتابونه مې لوستلې، او سربیره په دې مثلا بل لیکوال ګثره نه پیژنم، تر اوسه مې یو اثر مې لوستلې. دا اثر بعضې زه په مدیریت کې خبر یم چې د لیکوالانو نومونه څه دي. او ستاسو خبر هم صحیح ده چې شاید ډېر زموږ داوران پیژني دغه د چا اثر به وي، ځکه چې هغه سبک د لیکلو دا شیان ته شاید ورته معلوم سي. مګر هدف دغه و، د اول کال کې چې موږ وکولی شو چې دواړو په یو ډګر کې راوړو، ځکه چې یو احساس یا یار و چې شاید موږ څه خبر یو په دغه تغییرات چې اوس په ادبي ټولنه کې شته. یعنی مثلا ځوانان چې اوس راغلي دې ډګر ته څونه مثلا تجربه لري، سربیره پر دې چې مثلا عمر یې کمی، مګر ډېر تجربه به ولري، ډېر کیسې به یې لوستلي، شاید مثلا خارجي کیسې یې لوستلي. او اوس موږ کیفیت ته وګورو، د داستان کیفیت ته وګورو. په فارسي کې زه وینم هغه کسان چې په اوله دوره یا دوهمه دوره کې چې مثلا تکړه لیکواران لیکلي وو او استولي وو، په درېیم دوره کې دوی بیا نو خپل اثر یې نه دی استولی، ځکه چې په هر کال کې مثلا یو نوی لیکوال مثلا
له جایزې ګټلې.
تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه، فکر نه کوي چې کله ناکله چې یو چاته جایزه ورکړل شي نه بي ممکن خپه شي؟ څه ډول تاسو د فردا کلوب د یو مسول په صفت باندې دوی ته څه پیشنهاد کوي چې دوی باید خپه نشي او دوی بیا هم خپل داستانونه واستوي او په دې پروګرام کې برخه واخلي؟
شاید ضرورتي چې موږ یو څه تغیرات باید په دې موضوع کې راولو او فکر وکړو چې مثلا یا به داسې اوسي چې تازه کار او نوي لیکوالانو دوی سره جلا کړو، مګر بیا نو څه وخت هغه پرمختګ اوتوب داسي د دغه تازه کارو والانو لپاره از تاسو خبره صحیح ده چې موږ بند پاتې یو تر اوسه په دغه درې کاله څلور کاله موږ کوشش کوو چې ولار اوتوب پیدا کړو، مګر کوشش کوو چې د بیانیو د لارې چې مثلا داوران دي کې او یا د وی د جشمای په اخر کې وای کوشش کوو چې دغه احساس چې شاید هغه تکړه لیکوالانو ته پیدا کیږي دغه د منځ یو کوشش وکړو چې اجازه ورکړو چې دا نوي ځوانان نوي لیکوالان منځ ته راسي او دغه یو تجربه دي چې دوی راځي په یو کیسه ایز فیستیوال کې برخه اخلي.
غفوری صاحب، پروسه ښکل چې د ازادي راډیو مجلې د خبرونې لاله د اکرم عثمان مرحوم په نوم د داستاني ادبیاتو د جایزو راپور خپور شو، د راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه لا ما کوله چې دا جایزې څنګه ورکول کیږي او څوک یې ورکوي، یعنی لا هم د افغانستان په داخل کې یو شمېر کسان له دې جایزو سره آشنا نه دي. په دې برخه کې تاسو له 2022 کال راهیسی څه ډول هڅې کړې چې ډیر خلک تاسو کې سي دروازه وي؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو څه نور کوشش وکړ دي؟
ډیر کوشش وکړ دي، یعنی په اول کال کې چې بیا هم د پاندېمي دوره و مثلا چې اصلا امکانات نه و چې موږ یو پروګرام جوړ کړو، یوازې موږ د انټرنیټ په لاره کې کارونه وسو، یعنی باور وکړي چې یو لیست نو دلوري د ګردو رادیوګانو د ګردو مجلو چې په داخل کې او په خارج کې ګردو ته موږ جلا جلا خطون لیکلی او بیا مخبل پوسترونه او اطلاعات مرتاسته ولی پا پشتو داری پا انگلیسی مرتاسته ولی چی کوشش وکری چی داغا اطلاع رسانی وسی او خلکو تا اغا لیکوالان تا چی غواری پا دا فستیوال که برخ واخلی. پا اول دوره که شاید دیر کمک وسو داغا مثلا مختلف و مجلی او مثلا رادیوگانی کمک رسر وابی، مگر پا داغا تیر کال و داغا کال یو څه کم، یعنی دو درې رادیوګانی بالا، یعنی پروژه دعوت ته چې همیشه ورته هستو همیشه چې وخت اعلانونه خبره کیږي اول د نشریاتو ته هستو چې دوی هم یو دوره مو شروع کړه خپل تبلیغات چې خلک په خبر سي، او داسې وختونه هم کیږي چې زموږه دوره ختم شوی ورته نوې داستانونه نه قبلو یو نفر په خبر سی بیچاره هلته خپل خط هستي خپل داستانونه هستي نو وخت پوره شوی موږ مجبوري چې داستانونه مې استولې داورانو ته نو نسو کولی چې بل نوې داستانونه واخلو بیا نو پرېږدو د بل نوې کال لپاره، مګر داسې دی چې موږ کوشش کړی او کوشش هم کوو هر کال یو بل روش یا یو بل یعنی طریقه راخلو چې شاید په دغه رقم کوشش وکړو چې پیسې ورکو، مثلا فیسبوک ته پیسې ورکو، انستاګرام ته پیسې ورکو، ګډه د نشریات چې پیسې لا مجازي میډیا ته، یعنی ډېر تبلیغات هم د پیسو تبلیغات هم کوو چې مثلا افغانستان په نظر کې نیولې، مثلا ایران، پاکستان او خارجي مملکتونه او د غسی بدن ګډه اروپا هم په نظر کې پیسې ورکو چې د تبلیغات خلکو ته ورسي د فیسبوک دلاري د انستاګرام دلاري، مګر او پس لدی چې دا دوره ختم سو بیا هم داسنو راورسېږي موږ باندې کړو په وخت کې، یعنی په اخر کې دا چې موږ باندې یو بالا داسنو مو نه قبل ولی نو دا شاید از تاسو خبره درسي چې موږ کوشش وکړو چې دا تبلیغ اطلاعات ورسېږي.
ستاسو د بنسټ دا هڅه چې دا سنت جایزه ورکوي د ډیر ستاینې د پدې شک نشته، ځکه چې عادتا په افغان ټولنه کې شعر ډیر مطرح وي او مشاعره زیات کیږي، کلاسیک ادب مو هم غفوری صاحب له شعر ډکته، فولکلور مو هم، د داستان جایزه ته ستاسو څنګه ورپام شول چې دا سنت جایزه ورکړي؟
تاسو خبرې یاست چې وخت د قلم د کلوب اساس چې شې شو درس په هغه وخت کې زما ایدیا و چې سویدن ته راغلی وم او ډاکټر صاحب اکرم عثمان
او دا فرهنګیانو سره تماس ونیوي چې موږ باید یو کار باید وکړو. داسې نه کېږي چې مثلا دلته مهاجرت دا تاثیر وکړي چې ورک شو په دغه جمعیه کې په دغه ټولنې کې بالا موږ نوم افغاني یا د افغانستان یو، مګر نه مو ژبه ژوندی پاتې سي، نه مو ادب ژوندی پاتې. نو ډاکټر صاحب شاید اولین شخصیت و چې راسره ومنل او دغه کلوب جوړ شو د قلم په نامه، او مجله مو هم د قلم په نامه شروع کړي په هغه وخت کې. بیا یعنی په هغه میاشت چې موږ مجله شروع کړې وو، خبر شول چې ډاکټر صاحب اسدالله حبیب او ارشاد اسدالله حبیب د ډاکټر صاحب مفید سره یو ځای یو بل مجله شروع کړې چې هغه قلم نومیږي. بیا موږ قلم نومې تبدیل کړي فردا ته. ډاکټر صاحب چې وفات شو په 2014 کال کې، نو په دغه کلیزه کې موږ دا تصمیم ونیو چې څنګه باید اکرم عثمان نوم ژوندی پاتې شي. نو موږ کوشش وکړ چې دا اساس خبره فکر مو وکړي چې د شعر لپاره ډیر فستیوالونه شته. نو زموږ لپاره داستان مهم دی چې نسته ګرسره داسې یو ادبي فستیوال د داستان، یعنی مخصوصا د داستان لپاره نسته، په هیڅ ځای کې نسته. نو کوشش مو وکړي چې شاید کامیاب شو کنه، مګر شروع کوو او شروع شو.
لا شاغری غفوري څخه مننه. مخکې تر دې چې لکه سې د شعر نقد مخه کړو، د اکرم عثمان د څلور مدوی فستیوال د پښتو برخي د لومړي مقام لنډه کیسه به لملالی بشیر څخه واورو. دا د آسیا او شینو پونو د رڼا زرمتی کیسه ده.
دروازه ورو وټکېده، اجازه ده د هو ځواب اوریدلو سره دروازه خلاص کړه. پونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړه او سپین لونګی پر سر و رانه نوت. یو انجلی تر لاس نیولې و. د انجلی غټګولې چنداره کمیس پر تانو، خرمایي رشتانې پر څټ ګګر پراتول. سم دستي ډاکټرې ته مخامخ شې نستل. ډاکټرې خپلې پښتنې پیل کړې. انجلی شاوخوا په ځیر کتل، سترګې پر ما ولګېدې، حوصله ختمه سوه او له څوکۍ څخه راکښته سوه. د اتاق اخیر سر کې لومړۍ الماری ته مخامخ ودرېده. سر څخه تر پښو یې راته وکتل، بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زه یې له دوهمې خونې راواخیستم. پر سترګو یې راته لاس واهه، کوشش یې کاوه چې پټې کړې، مګر نه یې سوای کولای. اوچته پر مځکه کښېناسته، پښې یې اوږدې وغځولې. زه یې پر پښو څملولم، رشتانو باندې راته نرم نرم لاس تېراوه، شونډې یې وښورېدلې. آللو للو، د اسمان په شان سترګې دې کړه پټې. خو زما سترګې نه پټې دي. د انجلۍ شونډې بوڅې سوې، له غېږ نه یې لرې وغورځولم. زه هم تاو سوم تاو سوم ودرېدم. بټنه مې ولګېده او سندره مې شروع سوه. سترګې لرم شنې د اسمان په شان، ستوري مې لمن کې د ماښام په شان، جوړ مې وېښتان دي سره مې اننګي، باف لرم کمیس د ناوې په شان. ګرده ګرده کېږم ستا مخ کې، زه ما ته خندا کړه د وړې په شان. یو ځل یې په چکچکو پیل وکړ، ته ما ته سندره وایې، ته ما ته سندره وایې. غنم رنگی سړی ور ژغ کړ، شور مکه وغلې کېنه لیونۍ. ډاکټرې دوه ځله قلم پر میز ووهه، پام دی وی چې بل ځل ور باندې برګ نسی. دا خلک ډېری پاملرنې ته اړتیا لري چې زه او ته ورته پام ونه کړو نو څوک به یې کوي. خپل نس یې لڅ کړ او په لمنه یې د توربخنه سترګو ډنډې اوبه پاکولې. ډاکټرې ورته وویل، دا نانځکه دې خوښه سوه؟ جلی ورته شکته پورته سر وښوراو او خپل لاسونه یې سره لری ونیول. ډاکټرې خپل سور ټیکری سم کړ او له خپلې تورې څوکۍ راجګه سوه. نږدې ورته پر ګونډو کښېناسته. زه یې لمځکي ور پورته کړم، راځئ چې سره وپیژنئ. نانځکې دا آسیا ده، او آسیا دا زما د اتاق د رنګارنګ نانځکونه یوه نانځکه ده، خو پس له نن نه ستاسوه، مګر لومړی به ورباندې یو نوم ږدې. آسیه په ځیر راته کتل، بیا یې ډاکټرې ته د ویلو لپاره خوله جوړه کړه. سترګې یې شنې دي، نو نوم به یې شینو کښېږدم. ډاکټرې خپلو سپینو مینو لاسو باندې ورته چکې ووهلې. واه، دا څومره ښکلی نوم دی، پس له دې به دا ستا شینو وي. ډاکټرې ورته وویل، آسیه ګلې، ته دې له شینو سره لوبې کوه، زه دې له دادا سره خبرې کوم. آسیه ته نقطه یې ورکړه. پر ما یې سم عملیات شروع کړل، کله به یې سترګو کې راته ګوتې ننه ایستې او کله به یې را باندې خوله خلاصه کړه، کله به یې لمن را پورته کړه. ای ته خو پرتوګ نه لرې، ها څومره شرم. آسیا بیا په معاینه کولو بوخته و خو زما غوږونه د ډاکټرې خبرو ته ول. لورکۍ دې له مغزو شاته پاتې ده، لیونۍ نه ده. د خپلو سترګو په اشاره یې پام موږ ته واړوه. ته ورته وګوره، آسیا زه ټینګه نیولې وم، د خوب لپاره یې راباندې غوسه کوله. خپلې ګوتې به یې په لاړو لندې کړې، بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې مه ژاړه جار جار. ډاکټرې بیا دادا ته وویل، ودیلې ده دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. آسیې ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوې او ډېره حوصله به کوې. له خپل عمر څخه به یې درې کاله کمه ګڼې، غوسه به نه پر کوې. کنی بیا دا خپل پر ځان قابو له لاسه ورکوي. زه درته درمل درکوم، کله چې له کنټروله ووتله بیا به دا درمل ورکوي چې لږ آرام وکړي تر څو ورباندې ډېر فشار رانسي. نو که خدای کول ښه به سي، خو لږ په ځنډ سره. د آسیې دادا په خپل ډډ ږغ کې وویل، مننه ډاکټر صاحب، د الله په امان. خپل تور څادر یې د زنګانو له سره واخیست، ټک یې واهه، بیا یې پر اوږه واچاوه. هله بچی، شنو دې راواخله چې ځو. پس له اوږدې مودې دا مې لومړی ځل و چې د باندې وتلې وم. هرې خوا ته مې سترګې غړولې، خو آسیې په آرامه نه پرېښودم. هره ثانیه به یې بس ما بټنه ټینګه کړه. په سندرو مې بیخي ستونی وچسو. دادا د اوږده دالیز په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوز سو. د میز پر مخ یې لوړې شیشې لګولې وې. لاندې په شیشه کې یې د کمان په ډول یوه وړه لاره جوړه کړې وه. دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکړل سوې پاڼه کښېښوده. یو کس چې په شنه آبي کمیس پرتوګي سپینه خیرنه چپنه اغوستې وه راغی. کاغذ یې واخیست. کله به یې کاغذ او کله به یې پورته خانو کې ایښودل سوې قطیو ته کتل. اخوا دیخوا څو وارې ولاړ تر څو یې پنځه قطۍ پر میز یو ځای زموږ مخې ته کښېښودل. ماما ټوله دوا د 1500 افغانۍ کېږي، حساب یې کړم. دادا د تور واسکټ چپې خوا ته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټوه راوایسته. له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کښېښودې. ایله 1500 افغانۍ سوې. وروره، دغه دې راسره ټولې، که لږ څه راته کم کړې لور مې ناجوړه ده. د خیرنې چپنې والا کس خپلې غټې سترګې د آسیې خوا ته کږې کړې. آسیې زما د غومبرو پر سروالې خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې. خپل وریښتان یې مخ ته تار تار شمیرل. د غټو سترګو والا کس چې آسیې ولیدله نو ویې ویل، خیر دې پروا نه لري، په 1500 افغانۍ به یې حساب کړم. دادا ورته وویل، کور ودان، الله دې په کار کې برکت واچوه. ټولې دواوې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې. هغه ورته لاس سر ته پورته کړ، السلام علیکم، او له درملتونه ووتلو. آسیې راته وویل، شینو راځه چې منډې کړو، هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي. زما لاس یې ونیوه او دواړو منډې کړې. آسیې په ټوپ وهلو پیل وکړ، زه اول سوم، ها ها ها، یو چک چک. د شور ماشور لرونکي بازار لمنځه د آسیې د کور پر لور روان سو. له ښي لوري یو څه ځلېدل. د دادا لاس یې پرېښود، په چټکۍ یې راسره منډې کړې. خپل سر او پزه یې پر شیشه سرش کړل. مخامخ ایښودل سوي ښکلي طلایي بوټونو ته یې کتل چې له غمو همداسې پړکېدل. له دوکانه د جګې ونې سړی راووت. اوږده پزه یې وه، ټوله څېره یې وربدرنګه کړې وه. خو کله یې چې خوله خلاصه کړه نو آسیې له ما سره یو ځای دادا ته منډې کړې. دادا د اوږدې پزې والا کاکا ته وویل، له مغزو ښه نه ده، غوسه مه پر کوه. اوږدې پزې والا کاکا وویل چې له مغزو خرابه ده، خو تر لاس یې ونیسه، نو چې هر چیرته په خپل سر روانه وي. دادا تر لاس ونیوله او روان سو. مګر آسیې خپلو پښو ته حرکت نه ورکاوه. همدا یې ویل، پړکېدونکي بوټونه، پړکېدونکي بوټونه. دادا وویل، بچیه، ودې لیدل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو بوټونه په څه درته واخلم؟ بوټونه، بوټونه، بوټونه. غلی سه، یو وارې مې درته وویل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو چیغې مه وهه. سبا مې چې انار خرڅ ول، بیا درته همدا بوټونه اخلم، سمه ده؟ آسیې خپلې ګوتې په وریښتانو کې شخ کړې او همداسې یې شکول. ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه. هغه مینه ناکه آسیې بل څوک وه او دا بل څوک ده. ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم. ټوله لاره کې آسیې دادا په سوکان واهه. کور ته ورسېدو، د لرګي دروازه خلاصه وه. دادا توره ځوړنده ډبله پرده له دروازې ایسته کړه او کور ته دننه سو. یوه هډوره جګه ښځه را روانه وه. زرغون ټیکری پر سر و، اوربل کې رنګارنګ سیخان وهلي وو. مخامخ دادا ته ودرېده. ویش بیا یې وزه خرابه سوې؟ دادا په بیړه ورته وویل، هوښه ځي. نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد. هلته یې آسیه څملوله، زه یې څنګ کې ورسره کښېښودم. د قفس دروازه یې قلف کړه. د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله، په لاس کې یو وړوکی زرغون رنګ والا قطۍ و. پر مخ یې یوه نښه وه، زما سر پر خلاص نه سو، خو هغې له دې قطۍ نه یو مالوچ راوباسه. بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیې په سر یې ووهه. هغې اخ کاوه او زما زړه برېښېده. د ښځې شونډې وښورېدې، خدای خبر څه یې ویل، خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د آسیې له ببرو رشتانو نیولې تر کژو وژو ګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ. ما ته دا هر څه ډېر حیرانوونکي ول، کله هم داسې څه ما نه ولیدلې. له آسیې وېرېدلې وم، ځان سره به مې ویل کاش ډاکټرې سره وای. هېڅ مې آسیه نه وای لیدلې. ګوشه کې ترې ودرېدلم، هېڅ له ځایه نه شورېدم. د آسیې ږغ راویښه کړم، ته هم ما نه ډاره سوې؟ خیر دی، ما نه مه ډارېږه. زه یې غېږ کې ونیولم، په مخ یې ښکل کړم. ویل یې راته، بیا داسې نه کوم. نور مې وانه اورېدل چې څه یې وویل، ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې. ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل. ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل. آسیه ویل، دا مو د کوڅې ماشومان دي، زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي. هغه خېټو وینې؟ هغه تور غوړ ویښتان یې چې دي، ګرد مخ لري، د دادا څیرې ته ورته څیره لري. هغه مې ورور دی. د هغه انډیوالان دي، پر ما هیڅ ښه نه لګیږي. هغه بانجاني کمیس پرتوګ یې چې اغوستی هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سورې ته واچوي، هغه ما ته هیڅ ښه نه غږیږي. ما هم ټولو ته په ډیر غور سره وکتل. ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخ ته مردکۍ ایښی وې. منځ کې یو سوری کړی و، هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ په هغه سوری کې ولاړې سي. له دوی نه هماغه د بانجاني کالو هلک د قفس څنګ ته راغی، سیخونو ته یې لاس را دننه کړ، زه یې په لاس کې ونیولم. آسیه چیغې کړې، هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل. د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل، کله به یوه زه په لاس کې ونیولم او کله به بل. آسیه همدا ویل، زما شینو راکړه، زما شینو راکړه، خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست. آسیه خپل مړوندونه باندې خولې لګولې، دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل. خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه. یوازې همدا به یې ویل، شینو مې راکړئ. ادې چې د چیغو له وجې راووتل، زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل. هېڅ یې آسیه نه سوای آرامولی، غوښتل یې د آرامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسېد. هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده. د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست، د آسیه پر سر یې لاس کښېښود. لورکۍ مې، ته خو مې زړوره لور یې، زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي، ته خو پر موږ ګرانه یې. آسیه ورو ورو کرارېده. خپل دادا ته یې وویل، ته ما ته په قهر نه یې؟ دادا یې ورته وویل، نه، تا خو څه نه دي کړي چې زه تا ته غوسه وکړم. دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیه یې انګړ کې لوبو ته پرېښوده. آسیه ته ما سندرې ویلې او دا راته په خپل چنداره کمیس کې نڅېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون د شعر پوهنې اثر پورسیو کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې د شعر په چوکاټونو ډیر بحث شوی که د شعر په هنري اړخ.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یو ښکلیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا پې ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي، هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپله نفسي او ذهني تجربه چې ده دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یو رنگینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلی دی چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شی نه دی چې مثلا موږ به ووایو دا نظم دی، وبو ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نه شته، شعر په نظم کې شته که نه شته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته په کار دی، یعنی چوکاټ
نو دا چوکاټونه خو او دا چوکاټونه دا کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرنی عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري هغه د خپل تصور او د خپل تخیل له لارې. دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې د پاره سور پسې ورکته او د پاره خیال پسې ورکته. او دا څه وخت تخیل کیا؟ تخیل په دوو یاګانو باندې او څه وخت تصویر کوي. دا نو ضروری ده چې دی وخت کې خدا دا وړاندې ورته چوکاټ نه لري، خو کله چې دا دغه مسله راخلی دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي او دا کېدای شي د نثر په وړو وړو چوکاټونو کې راشي.
دلته د نړۍ یو ډیر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره. هغه بیا یو بل شیم پیور زیاتوي، تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه. هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کی او الفاظ هم ورته را پیدا شي، نو دا بیا شعر شو. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل بالکل. خو همدغه زه وایم چې دغه سړی دالی دی ویلي چې دا د نظم په چوکاټ کې ویلو که دا د نثر په چوکاټ کې. اما خبره ده چې دلته عاطفه، احساس، تصور، تخیل دا چې کله په کار ولویږي په ذهن کې چې هغه څه راټول شوي وي د حافظې نه هغه راخلي او په هغه باندې یوه نوې تجربه ترسره کوي، دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي. یعنی له آیني چاپیریال راخستې توکي تر ذهني تجربو وروسته په آیني توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی.
ازمون صاحب کبیرته چیرته شعر پوهنې کتاب تراشو، نو په شعر پوهنې کې ستاسو د شعر په ارتباط لدغه تعریف چې د مرکه په پیل کې مو وکړ لنه سره به بیا څنګه بیلوي؟
او شعر یعنی یوازې منظوم کلام ته شعر نشو ویلی، کېدای شي چې یو ښه منصور کلام هم شعر وي. دا ځکه وایم چې شعر یو رنگینی ده، پکې ښکلی او آهنګینه ژبه. آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی. نو د فکر او خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په یو منصوره ټوټه کې پیدا کړي، لکه موږ او تاسو نن منصور شعر لرو، او کېدای شي ته په یو منظوم ټوټه کې پیدا کړي چې منظوم شعر زه ورته وایم. او په نظم کې خبرې دي، هغه نوې مسالې په کې رامنځته شوې دي. هغه دا دی چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شی نه دی، او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی. هغه په دې چې هلته په نظم کې وزن چې دی یو بېله موضوع ده. هلته یو مقید وزن دی، یو نامقید وزن دی، یو میټریک دی، یو نامیټریک وزن دی. دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کیږي، مګر شعر دغه قیودات نه مني. شعر یو آهنګینه وینا ده، آهنګ لري، آهنګ خو نثر هم لري. یو نثري جمله که تاسې ولولې هغه هم آهنګ لري. نو دلته هغه آهنګینه جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي، یعنی یو تصویر، یو منظرکشي، یو انځورګري پکې وي، هغه وړاندې کیږي. زه په دغه برخه کې چې ما څه لیکلي دي وړاندې کړي دي، هغه کې مې د شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې د عوامو خبرې او د شعر په باب باندې د خواصو د تعریفات دغه مشنلې دي. او د نه مې یو نتیجه را ایستلې ده چې شعر دغه نه دی. تاسې ورته اشاره وکړه چې نثر سره بیا فرق څنګه دی. نثر د نظم فرق کیږي، د نثر په مقابل کې نظم دی، خو شعر چې دی هم په نثر کې دی هم په نظم کې دی.
مثلا د استاد الفت ځینې نثري ټوټې تاسو ته شعر ښکاري؟
بالکل، ښه اشاره دي وکړه ورته. ځینې داسې نثري ټوټې دي چې په هغې کې شعریت او شعري ښکلا وي او بدیع ښکلا وي دا پکې موجود دي، مګر داسې نظمونه هم شته چې په هغه کې بیا شعري ښکلا وي نشته. مثلا دهقاني څومره ښه کار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغسې یو څه شی لري. دا بیا شعر نه دی، مګر نظم ورته ویلی شو. خو داسې منصوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري ښېګڼې او ښکلا وي شته، هغه ته زه شعر وایم. د خادم صاحب هم دغسې شته، چې دغه خیالي دنیا چې دا دغه خیالي دنیا منصور شعر دی، دغه خیالي دنیا مطلقاً شعر دی.
ستاسو دغه ویش په حساب د استاد بینوا هم ځینې نثري ټوټې هم دستی؟
بالکل، د استاد بینوا ځینې هغه منصوري ټوټې چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټې په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېرې زیاتې باب شوي وي، هغه خو دوی دغه څه لوستې دي، نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي هم بینوا صاحب ولیکلي، هم الفت صاحب، هم خادم صاحب، عمي بي سه وني وني ټوټه لیکلې ده. دوی چې کومې څه لیکلې دي هغه دغه ټوټې چې تاسو وګورئ، دغه نثري چې نثرونه چې هغه یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوې لري، دغه شعرونه دي.
ازمون صاحب، دغه ویش له مخې تاسو د شعر پوهنه کې مخته تللی یاستي او دا کتاب مو تالیف کړی؟
ما دغه اذان ته اساس ګرځولای دی، ما چوکاټونو باندې دغه څه باس نه کړی چې دا غزل دی ته یو، دا ربی دی ته یو، دا نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلی. په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلې، ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړې، ما د شعر په توکو باندې خبرې کړې، په کولایزو توکو مې خبرې کړې، مخایل شعر کوم شعر ته وایي، مصور شعر کوم شعر ته وایي، دغه شان دي چې دا ډلبندي شوی دی. په دې کې باندې باس شوی دی تقریبا دا د شپږ سوه شاوخوا کې کتاب دی، مخه کتاب دی چې دې کې د شعر موسیقي ده، دې کې د هلته البته ځینې توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې ډېر زیات رول لري، کله کله دغه په نثر کې هم دا قافیوي جوړښتونه چې دي دا شعر ته ښکلا ورکوي، یعنی کلام ته ښکلا ورکوي. هغه څه چې د ایوی وینا ښکلاییزه برخه ما دغه برخه څېړل ده، او یو خبره راته وکړم چې ما په دغه زیات مثالونه د استاد شپون هم ورکړي دي. د استاد شپون ځینې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقاً شعر دی، یعنی کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي، رنګینی او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې
منعکس
شوی دی
داستانی ادب کی. یعنی آیا لیو داستانه هم تاسو ځینې جملې راایستلې دي او هغه باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی؟
بالکل بالکل، په زره شو شمیر داستانونو کې زن دغه سي جملې شته، زن دغه سي پاراګرافونه شته چې هغه مطلق شعری هي.
نو کده سي ویش څوک کی نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر؟ بله مهرباني
شیبر صاحب، زه په همدغه نظر باندې مچ شیخ خپل چوکاټ نه دی، شعر یو رنگینی ده، یو محتوایی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده شي د نثر په چوکاټونو کې، هغه کېده شي د نظم په چوکاټونو کې.
دلته بیرته سوال پیدا کیږي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی، که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شوه چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی، دا خو ذات نه شو، دا خو له ذات نه د باندې دی، یو بل څه چوکاټ کې یو شی شو.
نه نه نه، خو شعر خو نه، دا خپل یو کیفیت دی، یو هنري کیفیت دی، دغه هنري کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کی خو دا شعر دی. ان هغه تاریخ چې مور ته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده، د تصور برخه ده، د تفکر برخه ده، عاطفه او احساس ته، دغه 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 شان چې ته ګوري یو بهترین منظرکشي پکې، انځورګری پکې، دا شعر دی. نو شعر خو یو کیفیت دی، نو دا کیفیت کې د شي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کی. اوس مثلا ته ګوره، دا منصور شعر خو وسانه وضو نه ده، دا منصور شعر په خوانه ده، دا منصور شعر چې موږ دا ترکیب جوړ کړی دی، یو خواته نثر دی، بل خواته شعر دی، دا څه شنه جوړ شوی دی؟ دا نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی.
خو داسې دی چې دا منصور شعر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی، نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شعری خصوصیات هم لري، عاطفه، احساس دا هم لري، کلمات هم داسې دي چې یو کلمه ممکن څو اړخه ولري او یو کلمه له بلې کلمې سره یو ځای شوې ده، ممکن یو بل معنا یې خپله کړې وي، دغه ټول شیان سره یو ځای شي، نو په خپل ذات کې همدغه منصور شعر دی. لیکن خو بیا داسې نه شي کېدی چې همدغه منصور شعر دی و داستان په یوه برخه کې راغلی او همغه برخه ترې راپورته کې ووایي چې دا شعر دی.
نه خو اوس همدغه ته د کوم خبرې چې تا وکړلې، دا زه د داستان په یو پارچه کې راوباسم، همدغه کوم تعریف چې تاسو وړاندې کړ، خو دا د داستان په یو پارچه کې راوځي. کله داستان په پارچه کې راووت نو چوکاټ کو چې دا خو نثر و، برخه خوشو نصر و یعنی هغه وینایز اندازې چې ده او چوکاټ چې ده نصر ده مګر تا خو د کیفیت خبره درته وکړه د کلمو د کیفیت خبره دی وکړه دا چې په کوم باندې شوی دي څنګه وړاندې کړی دي دا د کیفیت مسلې دي دا د چوکاټ موضوع نه ده بیا
دا خو صحیح خبره ده لیکن د یو بل اثر لمنځه یو برخه یو شعر اخیستل او په هغه باندې د شعر حکم کول سوالیه نه رامنځته کوي
نه ځواب چې ما ته دغه برخه دې خوند راکړه او دا ما ته یو شعر دی ځکه چې دغه دغه کیفیتونه پکې شته تخیل شته تصور پکې شته تصویر پکې شته مثلا عاطفه پکې شته احساس پکې شته دغه کلمې په داسې بڼه باندې پیر شوي د دغه پارګراف ته دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویلی
د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یو موضوع ده او شعر ورته ویل بل موضوع ده
وزه درته څه وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پاره شوی چا نه دی ویلي چې دا دا یو منظوم کلام دی چا نه دی ویل دا منظوم کلام دی دا د یو کیفیت په توګه وړاندې کړی او دا د تخیل او د تخیل موضوع ته یادو دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي مګر په یو برخه کې کېدای شي وي یا یو ځانګړي پارچه ده لکه د خادم څه هم کړه چرته راواخلو ټول خو کېدای شي څو جملې په کې د سیوی چاغې کیفیتي دغه نه ونه لري اړ خو نه لري د شعر کیفیت خو هم دغه ده یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی شعریت دی چې دا نه وي بیا خو شعر نشو بیا کېدای شي منظوم کلام وي بیا کېدای شي منصور کلام وي یعنی نو خو د نثر نه به نشو ایستله یا د نظم د چوکاټ نه څه ته نشي ایستله نظم به وي نصر بوی مگر دا شعری کیفیت پکې شته کنه چې د شیپه ځکه شیخ چې ته پیژنې هم په کیفیت پیژنې هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته کنه شته کوي شعر دې کنه یو خوش نه دی نو
ازمن صاحب د شعر په هني په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوی څوم پر ور زیات کړی دي نوی مو څه شی په زیات کړی دي
او په دې برخه کې ګوره دغه خیاو خدغه د شعری کیفیتونو خبرې وی چې اغه کې دا سمبولونه عظیم مثلا تشبیه او استاره او کنایه او د شین په کې دي چې د تخیل د لید ورته وګوري البته زموږ د بیان په کتابونو کې دا تخیل د لید ورته ډیر نه دی ګټل شي دلته که تاسو ګورئ د تخیل د لید ورته وګورئ ځنه شایان دی مثلا ابرته لکه دا حسن تعلیل چې ده دا ډیر تقریبا د تشبیه ده تشبیه د ټول اساس ته ما دغه چې د تخیل د لید ځنه شایان ته کتلې دي سمبول تا مثلا پارادوکس مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې او ته ډیر پاملرنه ته انده شوی او دا د ورستیو کولونه څه پرمنت شي وي دي یا مثلا دا خپل دا خیر شیر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو دا دغه ځنې شان دي چې ډیر مصنوعي دي تخیلی دی خو مصنوعی دی دغه څه برخه تم پکې یو څه پام لر نه شوی دا بل دا رومانتیک رومانتیسیزم نچرالیستی سمبولی دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډل باندې شوی دی پکې استوره په شعر کې څومره ارزښت لري سیمانتینیزم په شعر کې څومره ارزښت لري فورمالیزم څومره ارزښت لري دغه څه ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څه وندلری ریالیزم په شعر کې څه وندلری نه هیلیزم په شعر کې څه وندلری دغه څه ډیر مسلې دي په باس پکې شوې
ده اوس مون صاحب مننه د خبرونې ورستو یو شی بو تر رسیدلیو په پات شی بو کې د انزورګر شاعر رومانیازي غزل لرو چې دوی په خپل ځخ ازادي راډي مجلې ته را لښلې ده
چلتاي کومه تما دناس کیږي نو هغه بیا د ګل په واس کیږي تلبری د نګه په مش کې ګوره چې ځان ته اوس هوا د پرواز کیږي که خبر می کنيګاوي کډمینا چلمای سپموي راتراس کیږي ته د زړه پوزی و داره اگر منزده چه پا کم اقتدا کلی نماز کی گی چه بنگلی دی شرنگوی دا ترانم ده چه خنده ور سرگرد کلی ساز کی گی
له شغلی نیازی څخه مننه. له همدې غزل سره د دې اونۍ آزادی راډیوي مجله سره ته ورسیده. زه هم چې بر له تاسو اجازه اخلم. شد